سلامونه وخت مو بخیر خراغ لاست دی محل خبرونو ته مخک تر دی چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی واي په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سکهل د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشمې په ورځ مې په تلسمه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله دبليو پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سکهل به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې نه غونډه د یکشنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د برنوی چار وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 سیوادونو د اساس په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د برنوی چار مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې په مهمه برخه ده. د طالبانو د برنوی چار سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د برنوی چار وزیر عباس رخچی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، اوبو او کډوالو په اړه خبرې وشوې. تیران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق ور دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضاوان غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی، مخکې د فساد او فحشاد د هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند مده تیروي. توتلو هم در اصل د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاوان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډیر ژر د تطلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د افی غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. اغلی ترامپ پر تورته ټولنیزې شبکې په بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول پونه کې 15000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وشل کیږي. روسیا د اوکراین له هغه سیمو د اوکراین ځوکونو ته لغړی چې دا و پرې لري. ترامپ لیکلی چې روسا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله خوده ده چې دا حتیبه نتیجه وکړي او اوربند ټینګ شي. روسي خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندری سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندری په 1400 نمبر سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبر سره دوهم او استونیا د 3650 نمبر سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوه ده. راځي چې نور مینا خبره کړو. د یوروژن د سندرو نهشپېته ما سیالۍ تیره شپه د سویس په باسل کې ترسره شوه. یوروویژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي هېواد کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر سرپرست له خپل ایرانی سیال غوښتنی وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادراتو پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه
توقف زمونږ نه د موټر څخه مونږ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو. مارکیټ تمامونه رسیدو.
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنی
مو غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړتلو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې د برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له عباس رخچی سره د دې موضوع له هغه ایواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د سانتیاګو برابرولو او ځینې نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. نورال په دې راپور کې
له ایران د افغان کډوالو ته ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال ویاندیس یا احمد تکل د می په ولسمه په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلي دي دوی ژمن دي چې پلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا مشتیدنې زمينه برابر کړی. په بیان کې راغلی چې په دغه لیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبري سوې دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلی چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزت وي او په هغه هیواد کې ورته د لاسیاتو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د می په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو د خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار استوګنې روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې لستون سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی د ځان خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په یو کارخونه کې تراویات نه افغانان کار کوو خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسنادونه لري. دوی هیڅوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نشي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سره شمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي نو دلته له ډیر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي هلته خو د طالبانو لپاره ګناهګار دي، ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا به نیول کیږي، بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سخت اقتصادي ستونزو، بیکاری او بیکوري سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنج خانشتیم بیخي
له ایران څلور میاشتې مخکې ستونزې امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
کې کاروبار نشته. څو ځلې سر چوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یوشتم نایه کې لږ ځمکه لرو، څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسه نه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پرېږدي چې جوړې کړو. نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال لپاره د می تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونوای چې دا یوازې د بند پاتې شوی کانټینرونو لپاره دی وزل اجازه و او راتلونکي معلومات نه ده. نور جزئیات د فیروزی عزیز راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شوی کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او دراتلونکي پاړې هیڅ نه دی ویل شوی. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغه ستونزې د دایمي حل هیله څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګر ګروته لدی عمله لکونه ډالر زیان وخته دی.
توقف زمنګ نه د موټر اوس کوم باندې تاوان راتو بل طرف ته مارکیټ ډاون شو مارکیټ تمال ونه رسید او مسلسل نور ماډونه پات نشو دا ربند شو دا دی او زم د پاره ورته اجازه ده اما خوش پښتانه چې لار خلاص شو دی او زم د پاره مدا کښ دی او سلو کښ په ته کانټینر ته به اجازه ورکړ شي نور آینده نه د معلومه منګه د فاره د واقع لار ډیره حیاتی ده منګه ډیره زیاته مهمه ده
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 14 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه د موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوختي. کته هم د پاکستان حکومت د 3 اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وختو اجازه ورکړي. خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولای و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې وایاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله وچې میوې خپل اصلي کیفیت واتلې دي. دا توکي چې باید په کومه پایا پرولر شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته دوروختو ځانونه پاړه وویل
پدې کې دا zarar رسیدلې دی. دا د یو وارد لپاره چې دا یو نیم سل متر زموږ دا ولادت دی هغه ته اجازه ورکړې ده. یعنی دا نه د خلاص سره چې همیشه د لپاره خلاص ده. زموږ د راتلونکي تجارت لپاره لو ستونزه لرو. درې ملک ورسنه هم دای شي وایي زموږ تجارت ته ځان ونه رسیدا. موږ په خپل په پاکستان او هندستان باندې خپل دا ځکه کوو چې باید یتې دا خبر د لار کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندستان ته د واګه بندر لاره یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګری له دې لارې څومره ده په دې اړه مسولینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تر جمهوریت نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر ستونکو وایي د تلیفون اړیکو او انټرنیټ په برخه کې لږی د ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړکیږي چې اندې بي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غرسرته وخیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د نیټ د کارول لپاره ډیرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال ته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکو محمد الله مسعود و دای وای چې نه وځي د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی لستونز سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونز سره مخامخ یو، بل دا چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالي کې فقط دوه ډانګي لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده، هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي. نو خلک خدای شته ډیر ستونزو سره مخامخ دي، یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالي اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دي. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقي مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا مخته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځه لس واره به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او باندو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافوش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتنی چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
در میدان وردک ولایت در سید آباد و سیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 12 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو د اوکراین پر ضد ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې
مسکو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د می د اتلسمې په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 203 د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ برید لپاره راهیسي یو للویو بریدونو څخه دی. د اوکرين پاوز ادعا کړې چې لشتر لژ اته اتیا بي پيلوټ الوتکې وشتل دي او شاوخوا یو سلو ډیرش نور یې خپل اهداف ته پرسیدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والی ویل د کیف د باندې په یو لسوالۍ کې په برید کې یو اتوشت کلن شزه وجل سو او یو څلور کلن ماشوم ټپي سو. یو ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بي پيلوټ الوتکې برید وکړ چې له امله یې نه کسان وجل سول او څو نور ټپيان سول. دا په داسې حال کې ده چې اټکل کیږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبري وکړي او له هغه څخه به د رواني جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. شاغلی ترامپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري وژل کیږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراینی ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ترامپ لیکلی چې ورسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې چې د دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا څلوېښت میاشتو وروسته روسیه اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا پنځمه برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د چاروش میر پوهان وای د طالبانو د چارواکو روسیه او منځنۍ اسیا ودونو ترمنځ اړیکو پراخول د طالبانو هغه هڅې وبرخه ده چې غواړي نړیواله انزوا رقم او افغانستان د اقتصادي نورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي غوث جان باز د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د دې خواخو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ګډې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقه تیریږي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ تر مست کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د می په 18مه په کازان کې په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروثیا له ولسمشرانو سره د سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورني اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه،
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي، د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک او هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو به ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د یو سلو شل میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغا کلی لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. نور هلې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه، او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل:
وروستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطر د مهاجر لیگ نوم ورکړ، او له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجارانو سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوی ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي:
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستي دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل:
بس ډېر خوښ یم چې دغه کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړېږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي دغه کوم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان د خپل کوشش دا کوي چې دغه کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسېږي. دغه کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبری کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړ، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلي کې پیدا کړو.
یاد دی وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي را دی او ته د سترو نور میډال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغان